رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د مخامنې خبرونه په پایل کې په موقع د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون د انتخاباتي کمپاین په وخت کاندیدانو ته د قانون د سرغړونو په خلاف خبرداری ورکړې. د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړي استازي ویلي چې امریکا د حکومت او طالبانو ترمنځ د بې قید او شرط مذاکراتو ملاتړ کوي. او په انډونیزیا کې د تباه کوونکي زلزلې او سونامي د تلفاتو کچا لوړه شوې.
د خبرونه اوریدو ته مزانه او شب آشنا هرکلی وایم. نن د یکشنبې ورځ د میزان د میاشتې اتمه د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې له 1 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرو. د افغانستان اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د روانې دورې تر پایه به ولسمشر غني سره همکاري کوي.
مشترک کوشش مو بدایي چې په دغه پاتې وخت کې هم که خدای وکړي یو خدمت خلکو ته وشي.
د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون کاندیدانو ته خبرداري ورکړه چې د کمپاین قوانین د مراعات کی.
موږ ځینې داسې واضح روښانه موردونه لرو چې له بده مرغه دلته لایحې نقض لمسو شوی.
او د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې د هند او پاکستان د استازو د وینا په مهمو ټکو هم درته رپورټ لرو. درنو اوریدونکو دا وروسته اورئ. او سرته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وای.
السلام علیکم. د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون د ولسی جرګې کاندیدانو ته خبرداری ورکړې چې د انتخاباتي مبارزو په دوران کې سرغړونې ونه کړي. د دغه کمیسیون وین علي رضا روحاني نن د یکشنبې په ورځ ویل که چا د یو بل کاندید د کمپاین مخه ونیوله له قانون سره سم به ورسره عمل کیږي. په عین وخت کې د انتخاباتو د کمیسیون د وین مرستیال ذبیح الله سعادت امریکا غږ اشنا رادیو ته ویلي دي چې د ولسی جرګې په روانو انتخاباتو کې به د رای اچونکو د هویت د معلومولو لپاره له بایومیټریکي سیستم نه استفاده وشي. هغه وویل
د مصرفونو او د لګښتونو سقف د کمیسیون لخوا نه ټاکل شوی ده. موږ چې ګورو اوس ډیری داسې رسنۍ کې دي اعلانونه کوي تجارتي دوی په لویو ودونو سالونونو کې غونډې جوړوي ډوډۍ ورکوي خلکو ته. نو په عین حال کې دوی لویو بنرون لري ځینې نوماندان. د دوی مصرف چې هغه کوم حد ورته ټاکل شوی ده زه فکر کوم چې شاید په یو هفته کې هغه پوره کړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د طالبانو سره د مخامخ بې قید او شرط مذاکراتو په باب د افغانستان د ملي والد حکومت د دریز ملاتړ کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له سوریې نه افغانستان ته د داعش د وسلوالو د انتقالولو د امکاناتو په باب اندېښنه څرګنده کړې. خو سمه نه معلومیږي چې آیا په دې اړه د پوتین دا حقیقت لري او که نه محض د متحده ایالاتو له حکومت سره د افغانستان په باب د ژورو اختلافاتو په وجه د پروپاګند په خاطر دغه خبره کړې. په مخکنیو مطبوعاتي رپورټونو کې ویل شوي چې د پاکستان پوځ هم په بلوچستان صوبه کې د پښتنو په علاقه کې د برابر 40,000 داعشیانو او د هغې د کورنۍ د غړو د ځای پر ځای کولو نیت لري. د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل کې د شک لاندې د داعش دوه غړي نیولې دي. د چارواکو په وینا دا دواړه کسان د کابل د ښار په درېمه ناحیه کې د ځانمرګو حملو د بمونو چولو د چارو د سنبالولو مسؤول و. خو ملي امنیت دا نه دي ویلي چې دغه کسان یې څه وخت ونیول. دومره یې وویل چې د چاودېدونکو موادو د یو بکس او یو عراده موټر چې غوښتلې په مرګانیو انتحاري حملو کې ورنه کار واخلي نیولې دي. افغانستان د خبری معلوماتو په اعتبار د لاسرسي په حساب یو ښه هیواد دی. په یو تازه رپورټ کې چې د معلوماتو ته د لاسرسي په باب په کاناډا کې د قانون او ډیموکراسۍ د مرکز په نوم وی غیر دولتي ډلې تر کړې راغلي چې د معلوماتو له درک افغانستان وسط نړۍ د هیوادونو د سرفرس په سر کې شامل دی. په انډونیزیا کې د شنبې د شپې په مرګانې زلزله او سونامي کې د تلفاتو کچه مخ په لوړېدو ده. د 1,200 کسانو مړي را ایستل شوي او شاوخوا 544 کسان زخمیان دي. جمهور جوکو ویډیو نن مصیبت ځپلې سیمې ته ورغی او د زلزلې تباهي په خپله ولیدله. د خبریال فرن رابینسن د رپورټ خلاصه له شوق الله رحیم زوینه واوري.
په انډونیزیا کې چارواکي ویره لري چې د زلزلې او سونامي نه وروسته ښایي د مړو شمیر زرګونو کسانو ته ورسیږي. د ژغورنې عملیات روان دي او یو شمیر خلک تر خاورو لاندې او ځینې نور ورک دي. ډایرکټر په کچه د 8.5 درجې د زلزلې نه وروسته د پالو په ښار کې د سمندر اوبه په چپو شولې او 40 فوټه پورته شولې. په همدغه ښار کې دوه هوټلونه لاندې شوي دي او یو شمیر کسان پکې ورک دي. د انډونیزیا ولسمشر ویدودو د یک شنبه په ورځ د دغه سیمې لیدو ته ورغلی و. هغه وویل ستونزې ډېرې دي او باید ډېر کار وشي، خو حالت او شرایط اجازه نه ورکوي. د ژغورنې یو مامور ویلی دی چې ډېرو خلکو ورته د خپل عزیزانو د ورکېدو په اړه معلومات ورکړي دي. خدای وایي چې یو شمیر کسان تر ویجاړې شوو ودانیو لاندې دي. په ورکو شوو کسانو کې یو شمیر بهرنیان هم شته دي چې درې فرانسویان، یو د جنوبي کوریا او یو د مالیزیا دی. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
لبل خوا په سیمه کې د امریکا خبریاله انس لایتا چې د زلزلې په حالت موجوده وای، د اندونیزیا په ساحلي ولایت سولاویسی کې په زرهاو کورونه، روغتونونه، لوی لارې او مغازې له خاورو سره برابر شوي دي او شاید چې یو زیات شمیر مړي اوس هم د موټرو او ورانه شوو کورونو لاندې پراته یي. د متحده ایالاتو د تحقیقاتو فدرالي اداره یا اف بی آی د جمهور رئیس ټرمپ لخوا سترې محکمې ته د نومول شوي قاضي برت کاونا د سابقې د راسپړلو په اړه له سره تحقیقات کوي. ټرمپ ویلي دي چې د دغو تحقیقاتو د نتیجې منتظر دی او وروسته به پرېکړه وکړي چې په ځای بل څوک وټاکي او که نه. 53 کلن کاونا ډېر کلونه پخوا درېو ښځو په جنسي تېري تورن کړی او د سنا په مجلس کې د منظورۍ پروسه ځنډول شوې ده. د ایران دولتي تلویزیون د یو رپورټ لمخې نږدې و چې سکال د حمل په میاشت کې د پاسداران انقلاب سمندري قوا د فارس په خلیج کې د امریکا د سمندري قواو د ویجنګي کشتۍ سره ټکر وکړي. د خبریال اسابیلا کوکولی د رپورټ خلاصه زیبا خادم تستا دراوړي.
د ایران دولتي تلویزیون پرون د شنبه په ورځ یو ویډیو خپره کړ چې د 1990 لمریز کال د حمل د میاشتې په لومړۍ نیټه اخیستل شوې ده. دغه ویډیو خیې چې د امریکا د سمندري پاوز یو اس اس تیودور روزویل جنگی کشتی چې د هرمز په تنګی کې د پاسداران انقلاب د قوی په استقامت د حرکت په حال کې ده، پاسداران انقلاب لار بند کړه. شاید چې د دې ویډیو د خبرولونه د ایرانی چارواکو اصلي هدف دا وي چې د امریکایي قواو په مقابل کې په داسې حال کې د خپل پوځي طاقت په حق لنړیوال قانی کې چې د ټرمپ ادارې په ایران د نور اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان کړی دی. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. په زرهاو خلکو د برازیل په دوهم غړکار رودی جنیرو کې دغه هیواد د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مخکښ کاندید جیر بولسونارو په ضد احتجاجي مظاهرې کړې. بولسونارو چې د برازیل په کانګرس کې د خلاصې متعصب ګوند غړی و، د افراطي نظریاتو په وجه د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون په وجه د لاتین امریکا تر ټولو غټ هیواد کې خلک وشل شوي دي او عام خلک یې قدرت ته د رسیدو نه په ویره کې دي. په برازیل کې بله میاشت جمهوري ریاست انتخابات کیږي او له 2000 نه زیاتو خلکو نن د برازیل په پایتخت برازیلا کې هم د بولسونارو په خلاف احتجاجي مظاهرې وکړې او دغه په خلاف باندې شعارونه ورکړل. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس وی تر اوسه د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ځان د کاندیدولو فیصله نه ده کړې. په دې اکړه درته زمونږ د همکار مرکه ورو چې د ډاکټر عبدالله عبدالله سره یې په نیویارک کې ترسره کړې. لږ وروسته دا مرکه خبرېږي. خو تر دې مخکې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ولسي جرګې د ټاکنو نوماندانو ته د سرغړونو په صورت کې د قانوني چلند سره د مخامخ کېدو خبرداری ورکړی. خو د ټاکنو د څار ادارې وایي هغوی چې سرغړونې کوي د سرغړونو جریمه هم ورکولی شي او سرغړونې د نوماندانو نوماندۍ نه سلبوي. په موقع په دې اکله د اکرام شینواري رپورټ ده.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون چارواکو د ولسی جرګې روانو ټاکنو په ټاکنیزو سیالیو کې د نوماندانو لخوا د سیالیو پر وخت د قانوني سرغړونو په صورت کې د قانوني چلند سره د مخ کېدو خبرداری ورکړی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون غړي او ویاند علي رضا روحاني د یکشنبې په ورځ یو خبري کانفرانس په وینا کې د ټاکنیزو سیالیو پر مهال د ټاکنیزو سرغړونو یو لیست اعلان کړ چې په کې د یو نوماند پلویانو لخوا د سیالو نوماندانو د عکسونو سیري کول هم د قانوني سرغړونې په توګه یاد شوی دی.
هر نوع تخریب و مزاحمت و
هر ډول تخریب مزاحمت او د نور نوماندانو تبلیغاتو ته د ستونزو رامنځته کول منع او د ټاکنیزو سرغړونو په توګه حسابيږي. یو شمېر مسایل چې تاسو ویني لکه د نور نوماندانو د عکسونو تیری کول او د هغوی پر عکسونو باندې د خپلو عکسونو لګول دا ټاکنیزي سرغړونی دي.
خواباتي حساب مشه
همداشان خاغلی روحاني ویل چې ټاکنیزو سیالیو ته د بهرانيانو بلنه او په ټاکنیزو سیالیو کې د بهرانيانو ګډون هم ټاکنیزي سرغړونی شمېرل کیږي. په خاورونو کې نوماندان لخوا د موټرو د لوی کاروانونو تیری چې په خلکو کې د ویری د خبرولو لامل ګرځي او هم په ټاکنیزو سیالیو کې د امنیتي او دیپایي ادارو د منسوبینو ګډون په قانوني سرغړونو کې شمیرل شوی دی. په ټاکنیزو سیالیو کې خلک په زور ګډون او یا نه ګډون ته اړ کول او د عکسونو لګولو پر وخت د سریخ څخه کار اخیستل چې د ښار د ناپاکۍ سبب ګرځي او د ټاکنیزو کمیسیونونو د نښان اوارم څخه ګټه اخیستنه هم په ټاکنیزو سیالیو کې د قانوني سرغړونو په توګه شمیرل کیږي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د مهال ویش له مخې د ولسي جرګې د نوماندانو ټاکنیزې سیالۍ د تلی په شپږمه ژمی پورې پیل شوي او د تلی په پنځشتمه ورځ به پای ته ورسیږي. د ولسي جرګې ټاکنو ته شاوخوا 2500 نوماندان چې څلور سوه ولسی خزی دی ولاړ دی. د افغانستان د ټاکنو ساری داری دا ګڼي چې د تیرې جمعې د ورځې چې د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د نوماندانو ترمنځ ټاکنیزې سیالۍ پیل شوي دغو ادارو په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ټاکنیزو سیالیو پر مهال یو شمېر سرغړونې ثبت کړي دي. د پیپا په نوم د ازادو عادلانه ټاکنو سار د ادارې اجرایي رئیس ایسوپ رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په دغو سرغړونو کې په کابل او تخار ولایتونو کې د نوماندانو د پلویانو لخوا د خلکو د وهلو او ډبولو په اړه پېښې هم شاملې دي. د پیپا اجرایي رئیس وویل چې په کابل او نورو ښارونو کې په دولتي دانیو باندې د پوسترونو او عکسونو د لګولو سربیره ځینو نوماندانو د خپل عکسونو د لګولو لپاره له سریخ څخه هم کار اخیستی دی.
موږ ځینې داسې واضح روښانه موردونه لرو چې له بده مرغه دلته لایحې نقض له موسسو وی موږ هم نن شاهدان یو چې بعضې حالاتو کې د ښاروالۍ کارکوونکو مداخله کړې او ځینې پوسترونه لرې کړي دي ځکه چې له هغوی سره تفاهم نه شوی او د ټاکسو د مالیې په اړه باندې هم ځینې موارد وو. هغه څه چې مهم دي موږ لپاره د مصرفونو او د لګښتونو سقف دا چې کمیسیون لخوا نه ټاکل شوی ده. موږ چې ګورو اوس ډیری داسې رسنۍ کې دي اعلانونه کوي تجارتي دوی په لویو ودونو سالونونو کې غونډې جوړوي ډوډۍ ورکوي خلکو ته نو په عین حال کې دوی لویو بنرونه لري ځینې نوماندان دوی مصرف چې کوم حد ورته ټاکل شوی دی زه فکر کوم چې شاید په یو هفته کې هغه پوره کړي.
د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون لخوا ټاکنیزو سیالیو سرغړونکو ته نقدي جریمې په پام کې نیول شوي چې دا کار د ښاغلي رشید پر وینا د دې سبب ګرځي چې هغه نوماندان چې پیسې لري په اسانه توګه د قانوني سرغړونو د جرم څخه ځان خلاص کړي.
کمیسیون کولای شي چې هغه زره په دې توګه باندې تعقیب کړي هغه نمونه افراطي خلکو ته ورپېژني چې دا د قانون د تخلفاتو مرتکب شوی ده او په معنی لحاظ باندې خامخا د دې په غایت اعتبار باندې بد تاثیر کولای شي.
په افغانستان کې د تلې اتشتمه د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره ټاکل شوی ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د تلې اتشتمه ورځ به د ولسي جرګې د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ لپاره د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه کار واخیستل شي. د دغه کمیسیون د وایان مرسیل ذبیح الله سعادت امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تر اوسه دغه کمیسیون تر 3200 پایو د بایومیټریک دستګاوی رسیدلی او ټاکل شوی چې پر روان ورځو کې به 2000 زیاتې نورې پایې هم دغه کمیسیون ته وسپارل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د استودیو ناوړی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د امریکا نوی دریز د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې بهیر به چټک کړي. په دې اکله د مرکې اوریدل لږ وروسته مه هیروئ، خو تر دې مخکې د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس ویلي تر اوسه یې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ځان د کاندیدولو فیصله نه ده کړې. عبدالله عبدالله په نیویارک کې د امریکا غږ د خبریال احمد شکیب دو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي چې جمهور رئیس اشرف غنی سره د متقابل احترام په چوکاټ کې همکار دی. د ډاکټر عبدالله سره د مرکې دومه برخه اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
ځینې وایي چې تاسې دا ځلې د 2019 کال په انتخاباتي ټکټ کې راځي ولسمشر غنی سره او په انتخاباتو کې درېږي. آیا کله مو ولسمشر غنی سره د انتخاباتو بحث کړی دی چې راشي یو ځای؟
بحث شوی دی په کې، خو ما هیڅ کلام دانه دی ویلي چې په دغه طریقه چې تاسو ویل په دغه طریقه زموږ انتخابات خاطر خود ما دا ژمنه هم ما سره شته چې د ملي یووالي د حکومت په استحکام او تر ختم د دوره چې تر انتخابات پورې دي زهم کاریم رئیس جمهور سره او کوشش مشترک ګډ کوشش او مشترک کوشش مو بدایي چې په دغه پاتې وخت کې هم که خدای وکړي یو خدمت خلکو ته وشي.
ولسمشر مو ملګری دی کامکار؟
نه، موږ دا د په یو حکومت کې کار کول ضرورت همکاري ده، بېله همکاري نه کیږي او بیا متقابل احترام یو بل ته لرو په دې کې شک نشته. بحثونه هم کوو، کله داسې هم پیش شوی ده چې جنجالونه هم شوی ده، دا هم خلکو ته معلومه ده. خو د مبنا د دغه مناسبات په متقابل احترام دی.
د ملګرتیا خبره ونه کړه؟
ملګرتیا دا بیل دینه چې یو برخه د ملګرتیا چې پکې نه ایده همکاري هم بسم نه کیږي. برو مرو یو برخه ملګرتیا د اساسي مسله داده چې دواره مسؤلیت رو د خدای په مقابل او د خلکو په مقابل او مهم داده چې دغه فرصت نه سم استفاده وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د سولې عالی شوراوی د امریکا نوې دریز طالبان او حکومت ترمنځ د سولې بهیر به چټک. امریکا ویلي دی چې د طالبانو سره به قید او شرط خبرو ته تیار ده. دغه دریز د سولې د خبرو پیل کولو ته لار څومره لنډول شي؟ د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم د امریکا غاک سره په مرکه کې د سیول
زما په نظر هر هغه هڅه چې د سولې د مذاکراتو د پیل د بهیر لامل کیږي هغه باید وستایل شي، ملاتړ وشي، که حتی هغه د طرفینو د پالیسیانو هغه سری کرخو سره هم سمون نه خوري. ولې چې دا هغه د مذاکراتو اصلي پیل نه دی، بلکې د مذاکراتو مخه د مذاکراتو لپاره د چمتووالي پروسه ده. او دغه شی پروسو ملاتړ ضرور پدې دی چې حداقل دا پروسه شروع شي، داګه نو وروسته په تفصیل باندې، په اصول باندې، په سرو کرخو باندې، په میکانیزم باندې بحث وشي کېدای شي. او زه فکر کوم دغه چې دل د امریکایانو مخامخ د طالبانو سره په بحث کې د فکر کوم دغه خبره ده. البته حدی هدف لري چې کله رسمي مذاکرات ته پروسه رسیدي، موږ د رسمي مذاکرات پروسه پیل کوو، په دغه مرحله کې د افغانستان حکومت شتون حتمی دی. چې افغانستان حکومت کې نه وي نو بیا فکر نه کوم چې دا پروسه کامیاب شي.
مقصد د رسمي خبرو نه ده چې کله رسمي خبرې شروع کیږي حتمان باید د افغانستان حکومت وي، نو دا خو باید وي ځکه چې امریکا خو دا ول نه تر اخره ویل دي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو ملاتړ کوي، هر ډول همکاري ته حاضر یو. دا خبره خوشی بده
خو دلته طالبانو هم شته انګار دا کړی دی چې دوی د افغانستان حکومت سره خبرې نه کول غواړي، ولی چې د افغانستان د دوی حکومت امریکایانو نړولې دی او د دوی مخامخ طرف شیدای هغه امریکایان دي، نو بنا هم دي نو غواړي چې د افغانستان حکومت سره خبرې وکړي. همیشه دوی فکر کوي او دای دریز نیولې دی چې د افغانستان حکومت دمر واک نه لري چې دوی سره توافقات وکړي. نو بنا هم زما ټینګار دا دی چې د پروسی ملاتړ به کار دی. خبره ده چې حداقل بحثونه شروع شي او بیا وروسته کېدای شي چې په دې اړوند د افغانستان حکومت او طالبان او امریکایان درې واړه اړخونه په میزبانی کې نو سره توافق ته ورسیږي.
د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې پاکستان غواړي د طالبانو سره د مذاکراتو په پیلولو کې همکاري وکړي. فکر کوي دا همکاري به بل ډول همکاري وي، څه ډول همکاري به وي؟ دا دومره عمر رپورټونه راځي، یو خوا په بل خوا تورونه لګوي چې پاکستان صادق نه دی په خپل همکاري کې، او دا خارجي مطبوعاتو کې راغلي دي. څه فکر کوي دا ځل د خلیزاد راتګ دې ته زمينه مساعده چې واقعا همکاري وشي د پاکستان له لوري؟
زه د پاکستان نه توقع نه لرم. هغه اساسي دلیل داره چې د پاکستان په افغانستان کې کومې ګټې نغښتې دي او هغه په هره جمهوریت کې کومې نغښتې دي د هغې څخه د پاکستان لپاره تیرېدل حیاتي مسله ده، د هغوی د ژوند او د مرګ مسله ده. نو بنا د رښتونې مرستې توقع ترنه نه لرم، اما دا چې دوی د امریکایانو د نړیوالې ټولنې تر فشار لاندې دي، نو تر یو اندازه پورې کولای شي چې څه تمثیل وکړي او د دې لپاره چې مرسته وکړي، لیکن ټوله کې که واقعا پروسه مخته تګ واړي نو بینچمارکونه باید د پاکستان سره وټاکل شي او خپل توقعات یا خپل اهداف سره شریک شي. د اوس لپاره همدومره ده چې دوی د ډېرو لارو نه په دې تکل کې دي چې څنګه وخت په بیه واخلي. وخت په بیه واخیستو مطلب دا دی چې دوی د فشارونه د ځان نه کم کړي او د خپل هیوادونه چې دي د نړۍ دوی ته قناعت ورکړي چې دا دی زه خو مرسته کوم، لیکن په واقعیت کې دوی نه دا توقع کول چې دوی به رښتونی مرسته وکړي. زه فکر کوم دا انګېرنه به غلطه وي او پاکستان پالیسي کې تغیر توقع به بې ځایه توقع وي.
دغه د طالبانو ترمنځ او د امریکایانو ترمنځ خبرو رپورټونه راغلل، بیا په قطر کې دوی خبرې وکړې، په سعودي عربستان کې خبرې وکړلې، پرون بیا داسې خبره وشوه چې د افغانستان استازو او همداشان د طالبانو ترمنځ خبرې شوې دي سعودي کې. خو بیا د سولې د شورا رئیس کریم خلیلي صاحب دا خبره رد کړې وي، دا خبرې هرگز نه دي شوې. زه د نقیز رپورټونه راځي طالبان د امریکا سره په خبرو باندې ټینګار کوي او بیا د هغه چا سره هم مذاکرو ته بل قید و شرط تیاریږي چې هغه هم په افغانستان کې خپل ګټې لري، مقصد مې روسیا ده او د روسیا او امریکا ترمنځ ډیرو مسایلو کې زیدیت و نقاضت شته.
ګوري طالبان خو طبعاً تر فشار لاندې دي او اړخونه ټول په دې پوه شوي دي د افغانستان د کشالي حل یوازې او یوازې په مذاکراتو کې دي. دا یوه خبره. دویمه مسله دا ده چې د حزب اسلامي په کیس کې موږ او تاسو دا معلومات لرو چې دوی د خبرې تر هغې پورې پټې وساتلې تر څو چې د پوخوالي خواته لاړو. د طالبانو په مسله کې هم دا شوي دي چې هېڅ شک نشته چې دلته مذاکرات روان دي د ډلو ترمنځ او بحثونه جریان لري او پټې لیدنې لیده کاته دا تقریبا یو کال نه جریان لري او په آینده کې هم دا دوام کوي. خو دا توقع کول چې دوی به له بصیرتي ده به لږ وخت نه مخکې وي.
ډېره مننه مشتاق رحیم صاحب کور دی ودان
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
هنوی پاکستان تروریزم پالی، خو پاکستان وی هند تروریزم نه د یوې دولتي حربي یا وسلې په توګه کار اخلي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي چې د هند ممبئی د 2008 کال د حملې چې 1980 شپېته تنه پکې ووژل شول اصلي تره لا هم د پاکستان په کوڅو او واټونو کې بېغمه چکر وهي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل پاکستان له هغه تروریزم سره مخامخ دی چې ختیځ ګاونډی مالی تمبیلون کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج له وینا څو ساعته وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل هند تر سولې زیات سیاست ته ترجیح ورکړې ده.
پاکستان د مودي حکومت د دریم ځل لپاره د خبرو څخه ډډه کړې ده، هغوی له سولې څخه سیاست ته ترجیح ورکوي.
نمسکار. خو د هند بهرنیو چارو وزیر دې حقیقت ته اشاره وکړه چې اسامه بن لادن مخکې تر دې چې د امریکا ځانګړي ځواکونه ومومي او وی وژني په پاکستان کې اوسېده.
پاکستان یوازې د ترهګرو د پالنې ماهر نه دی، بلکې د خپل کار په پټولو کې هم پوهیږي. د دې لوی مثال په پاکستان کې د القاعدې ترهګرې ډلې مشر اسامه بن لادن هستوګنه ده، خو پاکستان بیا هم پر تندي ګونځې ونه خودي لکه هیڅ ګناه یې نه وي کړې. حافظ سید په پاکستان کې ښکاره ګرځي او جلسې کوي، خو یو ښه خبره دا ده چې دنیا اوس د پاکستان عصري څیره لیدلې ده.
پر پاکستان یو بل تور د افغان طالبانو سره د مرستې دی. افغان چارواکي وایي چې اسلام آباد باید له دغې وسلوالې ډلې لاس واخلي، خو په ملګرو ملتونو کې شاه محمود قریشي وویل چې هیواد یې د افغان امن په اړه د کار کولو لپاره تیار دی.
د افغانستان ولس کلنه جګړه د پوځي لارې نشي حل کېدای. دغه ته د داعش پراختیا د تشویش خبره ده. دې ته په کتو سره پاکستان د افغانانو په مشرۍ د مذاکراتو ملاتړ کوي او وایي چې د دې کوښښونو د زیاتولو ضرورت دی.
اسلام آباد او نوی ډیلی تل د یو بل په وړاندې په کورني چارو کې د مداخلې تورونه رد کړي دي. بلخوا د ناتو د پوځي کمیټې مشر ستارت پیچ د پولند په پلازمینه وارسا کې په یوې غونډه کې وویل چې که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت ستونزمن دی، خو افغان امنیتي ځواکونه په هیواد کې ترهګرو ته د امن ځایونو د ورکولو ډډه کوي.
موږ به دې عملیاتو ته ځانګړي پاملرنه وکړو. په افغانستان کې د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت ته چې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه، سلام او مشوره شامل ده. موږ د افغانستان څخه خپل ژمنه نه سپموو.
د یادونې وړ ده چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د مذاکراتو وړاندیز نه دی منلی. طالبانو تل ویلي چې لومړی باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل شي، خو افغان چارواکي وایي لومړی دې خبرې پیل شي چې پر دې او نورو مسایلو بحث وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د فراه ولایت د امیر روغتیا چارواکي وی د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې وسلوال طالبان غیر مسلکي کسان د واکسین کوونکو په توګه دوی ته پیشنهاد دی چې نشي کولای په سمه توګه واکسین تطبیق کړي، ځکه په وینا یې وسلوال طالبانو د فراه ښار او یا هم د ولسوالیو مرکزونو ته د لنډمهاله زده کړې لپاره نشي تللی. خو د فراه مدني فعالین او اوسیدونکي بیا ګزارن واکسین غیر سیاسي او یوازې د ماشومانو د ژغورنې خپلواک پروګرام بولي. نورحال د خوشحال زلند پر رپورټ کې اوري.
اوس په فراه ولایت کې وسلوالو طالبانو د ګزارن واکسین سره د مخالفت لاس اخیستی او خپل کسان د واکسین کوونکو په توګه د عامې روغتیا ریاست ته ورپیژني. د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي په یو شمېر ولسوالیو کې طالبان خپل کسان دوی ته د واکسین کوونکو په توګه پیشنهادوي چې دې کار د ګزارن واکسین لړۍ ټکنۍ کړې ده، ځکه د طالبانو کسان شار او یا هم د ولسوالیو مرکزونو ته د ټریننګ لپاره نشي راتلای او له همدې امله په مسلکي توګه واکسین نشي تطبیقولی.
تمن وخت چې موږ هغه ته یې نکو هغه تطبیقېږي، هغه سره چې دا خو تطبیقېږي تمن ټریننګ ته به حاضر نه شي، هغه مقررات چې موږ در هغه هم تطبیق نه کړو. او موږ مجبور یو چې موږ یو نیمه همانګي د دوی سره ولرو، که موږ وایو چې نه ستا نه برنمونو یا ستا وزن هغه ستاسې مقررات نه مونو، چون هغه سوا داده تر اثر لاندې ده بنان موږ ناکام پاتې کړو. موږ وایو تر دې چې واکسین هېڅ تطبیق نه شي، خیر ده که 15% یا 10% نیم کرده ویسي واکسین به تطبیق شي بهتره ده.
خو د فراه مدني فعالین بیا د ګزارن واکسین په کمپاین کې مداخله او هر ډول بې ځایه ګواښ د اندېښنې وړ بولي. د فراه یو تن مدني فعال عبدالرحمن ژوندی د ګزارن واکسین کمپاین غیر مسلکي پروګرام او د ماشومانو د ژغورنې یوازنۍ درمل په ګوته کوي چې په مټ یې ماشومان د تلپاتې معلولیت څخه ژغورل کیږي.
دا چې څه ستونزه ده د مشرانو په مابین کې شته، یا د دې خوا یا د اخوا، زه بیا هم هیله ورڅخه کوم چې دغه خپل مشکل پای ته ورسوي، ځکه دا ګټه چې ده د ټولو ولسونو لپاره ده او دا یو مردمي یا وګړنیزه چاره ده، یو پروګرام دی چې هغه البته واکسین د اطفال لپاره تطبیقېږي.
د فراه اوسیدونکي د پولیو واکسین پر وړاندې د هر ډول ستونزو لرې کولو غوښتونکي دي. د دې ولایت اوسیدونکی سباون د ټولو افغانو کورنیو څخه غواړي چې د واکسین کوونکو سره مرسته وکړي تر څو ماشومان یې په سمه توګه واکسین شي.
راتلونکي لپاره ښه سیاحت شتن اوسي، نو باید هغه واکسین کو که چیرې مور پلار په خپل ماشومانو باندې رښتیا مهربانه اوسي. د هغه وقایه د ډېر ناروغۍ وقایه په دې واکسینو باندې کېږي، د واکسین هم باید ورته وکړي.
روغتیا پالان وایي چې یو خوا په ګزارن یا فلج ناروغۍ د اخته شوي ماشوم درملنه د تل لپاره ناشونې ده، او بل پلو ګزارن ساري ناروغي هم ده. خو د پولیو واکسین د تل لپاره ماشومان د ګزارن له ناروغۍ څخه ژغورلی شي.
څو مهم خبرونه. په اندونیزیا کې د تباه کوونکي زلزلې او سونامي وروسته د تلفاتو کچه 833 ته رسیدلې ده. د نایجیریا واکمن پی ڈی پی ګوند جمهور رئیس محمد بوهارو په 2019 میلادي کال کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره بیا کاندید کړ. د هغه په مقابل کې بل څوک نه ولاړ. نایجیریا د نفوسو په حساب د افریقا تر ټولو غټ هیواد دی او د 1.5 میلیون نفوس له جملې نه 50% کې مسلمانان دي. نن د یکشنبې په ورځ د عراقي کردستان په خود مختار جمهوریت کې پارلماني انتخابات چې له اوږدې مودې نه ځنډېدلی کېږي. د پارلمان د 111 چوکیو لپاره له 200 نه زیات کاندیدان په میدان کې ولاړ وو. نږدې 3.5 میلیونه کردان د رای ورکولو مستحق ګڼل کیږي. د مقدونی په جمهوریت کې نن د دې لپاره ملي ریفرنډم وشو چې آیا خلک غواړي چې د پارلمان د پریکړې سره سم د هغه هیواد تاریخي نوم د شمالي مقدونی په جمهوریت باندې بدل شي او که نه. مقدونیا چې د پخوانی یوګوسلاوی یو برخه وه د هغه تاریخي نوم په سر باندې د ګاونډي هیواد یونان سره لانجه راپورته شوې ده. په دغه هیواد جمهور رئیس په خلکو حق کړی دی چې د مقدونیا د تاریخي نوم بدلول به سیاسي خودکشي.
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په لاندو شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شي.